افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یې ویبلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان ځینې لیږدول شوي وسلې، وسایط او تجهیزات بیرته د ایران لخوا ورتسلیم شوي دي. د وزارت نن په یوه اعلامیه کې دغه ادعا کړې او ویلي دي چې دغه وسایط او تجهیزات د تیر حکومت پر مهال ایران ته وړل شوي وو، چې تېره شپه د اسلام کلا بندر له لارې هرات کې طالبانو ته وسپارل شول. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس لیکلي چې په دغو تسلیم شویو وسایطو او مهماتو کې ټانکونه، رنجر او فولډر ډوله موټر، و 50 کلاشنیکوفونه، 9 راکټ لانچرونه او نور تجهیزات شامل دي. ایران لاري طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. وروسته له هغې چې طالبانو د تیر اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ول کټینګ کړه، د تیر حکومت ځینې پوځیان له وسایطو او تجهیزاتو سره ایران ته اوښتي وو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی دی. د دې وزارت چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې به د دغو یونیفورمونو شمیر 20,000 ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي که څوک د یونیفورم له اغوستو ډډه وکړي سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ناروې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مشره هیدربار وایي پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو له ښځو خپلواکي اخیستې او له خپلو اړتیاوو یې محرومې کړې دي. نوموړي ویلي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي. د ایران په مرکزی ښار تبس کې له یوې پټلۍ د مسافر وړونکي د ریلګاډي د اوښتو په پیښه کې د لږ تر لږه 12 کسانو د مړ کېدو او په لسګونو نورو ټپ کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان مشتبه خالدي نن دولتي تلویزیون ته وویل چې د 12 کسانو مړي او 10 ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د لومړنیو راپورونو له مخې دغه ریلګاډي له مشهد څخه یز ته په لاره و چې تبس ته نږدې پر پټلۍ د ساختماني چارو له کیندونکي یو ماشین سره ټکر وکړ. ویل شوی دی د ریل ګاډي ولس د بیل پټلۍ اوختي دی. ایران د ریل ګاډو د دولتي شبکې مرستیال میر حسن موسوی ویلي چې په دغه مسافر وړونکي ریل ګاډي کې 340 مسافر سپاره وو. د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زیلینسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سویرو دونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. زیلنسکی وویل اوکراینی ځواکونه د سیوردونیسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پر تلې د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د روسیې ولسي جرګې یا دوما هغه لایحه تصویب کړې چې په روسیې کې د بشري حقونو د اروپایي محکمې یا ECHR قضایي صلاحیت ختموي. دا لایحه تقریبا د رایو په قاطع اکثریت تصویب شوې او تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به توشیح کړي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوري. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ناروې یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه وښوده.
The human rights situation in Afghanistan is
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځنګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې حالت ورځ پر ورځ خرابېږي.
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی او ټول پرسونل مجبور دی چې دغه یونیفورم واغوندي.
هغه ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړی یونیفورم دی.
د نورستان یو شمېر اوسیدونکي وایي په ځینو سیمو کې د قومونو ترمنځ تر اوسه دښمني نه ده حل شوې او په ډیرو مواردو کې حتی د ځنګلونو ته د اور اچولو سبب هم کیږي.
یو جانب چې کوشتوز ده او بنه پریدي نه کم دي خلکو ته سو وری دي خلکو ته من چې ګړې وشو خلاص هاو کسان مړ شو.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړي خبرونه هم هېروي.
تر دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو مسؤل وایي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران بلل کیږي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د خوځو او جنونو له حقوقو د طالبانو د سرغړاونو نوملړ ډیر اوږد دی او دا سرغړاونی مخ په زیاتی دودي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو اعلامیه کې د دې سازمان د خوځو څنګه مشرې دربار لقوله د جنونو او خوځو په اړه د طالبانو وروستي محدودیتونه وحشتناک بولي او زیاتوي. دا شرایط لنجونو او خوځو خپلواکي اخلي او دوی له خپل وړتیاو محروموي. د میرمن بار اشاره د طالبانو لخوا په زور د نجونو خوځو مخپټولو ته ده چې نږدې میاشت وړاندې طالبانو جبري کړل. اغلی بار ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې حالات ورځ په ورځ خرابېږي. موږ د دې شاهدان یو چې د هیواد په هره برخه کې هر ورځ د دوی پر حقونو محدودیتونه لګېږي. موږ وینو چې نړیواله ټولنه دې وضعیت د ډېرو اعلامیو ژور اندېښنو څرګندولو او غندلو سره ځواب وایي، خو افغان میرمنې له اعلامیو ورهاخوا لا ډېر څه غواړي. هغوی د اساسي پلانونو او ګامونو پورته کولو ته په تمه دي او غواړي چې په دې برخه کې عملي کار وویني.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خود څنګه مشر زیاتوي د طالبانو دا پریکړه چې د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال د کورنۍ نارینه ته سزا ورکوي نارینه مجبوروي چې پر خود محدودیت زیات کړي. میرمن بار پر نړیواله ټولنې هم نیوکه کوي چې پر نجونو او خود د طالبانو محدودیتونه یې یوازې په اعلامیو کې غندلي او په دې کې پاتې راغلي چې د دې وضعیت مخنیوي وکړي. خو طالبان بیا وایي حجاب د افغانستان کورنۍ موضوع ده او تر خوای د افغان خوځو ټول حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
د افغانستان کې نسته چې هغه د چا حقوق نقص وي یا نقص وي. د اسلامي امارت له خوا نه هڅه روان ده چې کوم برخو کې چې تر اوسه رسیدګي نه دي رسیدګي وشي.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو واک ته تر بیا ځلي رسیدو وروسته پر نجونو او ښځو د محدودیت لګولو لپاره څو ګامونه واخیستل چې دا پریکړې لپاره خبرګون سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، په ډیرو دولتي ادارو کې د ښځو حضور راکم کړ، پر ښځو یې مخ پټول جبري کړل او تر خوای له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز ولګاوه. د دوی دا کړنې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې. یو شمېر ښځو په دې تړاو اعتراضونه هم وکړل چې د دوی په خبره طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې. هخوا په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولي هم وایي له ثانوي زده کړو د نجونو د راګرځولو او نورې محدوده کوونکې پریکړې د ښځو پرمختګ خپلواکۍ او د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي پر طالب چارواکو غږ کوي چې د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. تر خوای د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې یو واضح پلان جوړ کړي څه ډول له ښځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې دا چلند پای ته ورسوي.
دغه راز د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک هم پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو درناوی وکړي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سواري د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره له کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یو خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلطه لار روان دي. بایربوک وویل طالبان سره د اړیکو د عادي کېدو او ان د یوې قانوني واکمنۍ په توګه یې د په رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ ځای نشته. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل طالبان تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوې، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړی شوي او د مخالفت غږونه هم په بېرحمۍ سره ځپل کېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو 2 اونیو پورې به یې شمېر 100,000 یونیفورمونو ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي چې که څوک د یونیفورم له اغوستو ډډه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي، یو انتقاد پر دوی دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه چې ځانګړي یونیفورمونه نه لري. نور په دې رپورټ کې
د طالب ځواکونو یونیفورم په اړه د خلکو د پرله پسې انتقادونو وروسته اوس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل او کندهار خپلو پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړ. د دغه وزارت مرستیال نور جلال جلالی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې خبري ناستې ته وویل چې له دې وروسته به د طالبانو د ځواکونو او امنیت اخلالګرو ترمنځ د همدې یونیفورم په اغوستلو توپیر کیږي.
هغه ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي، دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړی یونیفورم دی او ډېره فایده یې هم دا ده چې په دې کې د امنیت د اخلالګرو مخه ونیولی شي.
کاغلی جلال خپل ټولو پولیسو ته په خطاب کې ویل که څوک د یونیفورم اغوستل پلی نکړي سزا به ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې آزادۍ رادیو په دې اړه بیلابیل راپورونه جوړ کړي وو او کومو کسانو سره چې مرکې کړې وي هغوی ورته ویلي وو چې د عامو خلکو او طالب ځواکونو د جامو ترمنځ توپیر نشته او دا کار د دې لامل شوی چې د خلکو ځورونې، غلاوې او د جرایمو نور ډولونه زیات شي. طالبانو تل دا خبره رد کړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په دې خبري ناسته کې ویل چې تر دې دمه یوازې د 20,000 په شاوخوا کې یونیفورم چمتو شوی چې وروسته به دا شمېر زیات شي.
یاد یونیفورم چې د عسکري تعلیم نامې په رڼا کې په پام کې نیول شوی دی، تر ننه یې 20,000 جوړې تهیا او د ویش لړۍ په کابل او کندهار کې پیلېږي. په راتلونکو 2 اونیو کې به دا شمېره 100,000 ته ورسیږي.
د نوموړي په خبره د یونیفورم د ویش دا بهیر به نورو ولایتونو کې هم پیل شي. کاغلی ټکور وایي د دوی د پولیسو د بوټونو شکل به د تیر حکومت د پولیسو د بوټونو په شان وي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د ملي پولیسو په ګډون د افغانستان د ټول وسلوال ځواک امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وپاشل شول. یو شمېر له افغانستانه بهر ولاړل او یو شمېر نور هم په هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي. د ډیری دوی د وژنې، شکنجې او ځورونې په اړه هم راپورونه خپاره شول خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي دي، که څه هم چې تر دې دمه د هغو کسانو چې طالبان یې خپل د حکومت پولیس بولي ټول شمېر نه دی مشخص شوی. خو وړاندې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین الجزیرې ټلویزیون ته ویلي وو دوی په پام کې لري چې 150,000 کسیز پوځ جوړ کړي. د تیر جمهوري حکومت د ټول پوځ شمېر تر 3.5 لک ویل شوی وو چې له 1.5 لک ډېر یې پولیس وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اورئ، وړاندې به واورئ چې د هند په کلکتې ښار کې د آسیایي ملتونو جام لوبو ته د لار موندنې په هدف د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د هانګ کانګ د ټیم ترمنځ لوبه پیل شوې ده. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اوکراین چارواکي وایي اوکراینی ځواکونه په سیوردونیتس کې د روسیې د حملو په وړاندې په بریا مقاومت کوي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د سیوردونیتسک په ګډون ځینو نورو ښارونو کې وضعیت ډېر ناوړه بللی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي اوکراینی ځواکونه په سیوردونیتسک ښار کې چې په لوهانسک سیمه کې پروت دی د روسیې د حملو په وړاندې په بریا سره مقاومت کوي. دغه دفتر نن چهارشنبه ویلي روسي پوځیان د اوکراین پر ختیځ د ولکې ټینګولو په هدف د جګړې د تشدید لپاره دونباس ته د نویو منابعو د راوستلو په حال کې دي. له څو ورځو پر صنعتي ښار سیبرودونیسک جګړه په یوه اساسي مبارزه بدله سوې ده. روسي ځواکونو پر خپل عمده هدف چې د لوهانسک سیمې چارچاپیره د ټولو سیمو نیول دي خپل ټول ځواک متمرکز کړی دی. روسیا غواړي دا کار د روس پلوه بیلتون پالو په مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي پرون سه شنبه په یوه ویډیویي وینا کې وویل د دونباس سیمه کاملا تاریخي دفاع روانه ده. شغل زلینسکی ویلی د سیبرودونسک ترڅنګ لسیچانسک او پوپاسنا له سختو ځایونو ګڼل کیږي. د لوهانسک والی شرح هیدی ویلی پر لسیچانسک چې د سیند بل غاړې ته یې سیبرودونسک ښار پروت دی توغندي وشتل سوي، خو دغه راپور خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. روسی ځواکونه د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل وکړ. کله چې د اوکراین له ځینو برخو په شا وتنبول سول، اوس یې خپل ټول تمرکز پر سیبرودونسک ښار راټول کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په خپله وینا کې ویلي، اشغالګرو ګمان نه کوه چې د اوکراین د پوځ مقاومت دی دومره قوي وي. په سیبرودونسک کې له ورځو راهیسې کوڅه پر کوڅه سخته جګړه روانه ده او په ساحه کې هم وضعیت شیبه په شیبه بدلیږي. روسیې د سه‌شنبه په ورځ ادعا وکړه چې په سیبرودونسک کې استوګنیزې سیمې کاملا آزادې سوې دي، خو اوکراینی ځواکونه لا هم د ښار پر صنعتي ساحه او شاوخوا استوګنیزو سیمو ولکه لري. خو د بریتانیا دفاع وزارت نن چهار شنبه ویلي داسې نه ښکاري چې کوم لوري دي په تیرو 24 ساعتونو کې د سیمو د نیولو لپاره کومه پام وړ لاسته راوړنه لرلې وي.
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د آسیایي ملتونو جام ته د لار موندنې په هدف د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د هانګ کانګ د فوټبال د ملي ټیم ترمنځ لوبه شیبه مخکې پیل شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله مند دی چې د فوټبال ملي ټیم به نننۍ لوبه چې له هانګ کانګ سره یې کوي وګټي. دغه لوبه د هند د کلکتې ښار په یوه سټډیوم کې پیل شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نننۍ لوبه مهمه بولي او هیله ښیي چې دغه لوبه افغان لوبغاړي وګټي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغې لوبې ته ښه تیاری نیولی. د ویتنام په تمریني کمپ کې او هم په هند کې تمرینونه کړي دي.
بازیکنان از لحاظ روحی در بهترین شرایط ممکن هستند.
روحی پلو لوبغاړي په ډیر ښه وضعیت کې دي او یوازې په همدې فکر کوي چې د آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. له نیکه مرغه لوبغاړي له فني پلو هم په ښه وضعیت کې دي او په تمریني کم کې دې لوبې ته تیاری نیولی دی. اوس لوبه 0-0 ده. د ښاغلي مشعوف په وینا افغانستان په خپل ګروپ کې له هند، کمبودیا او هانګ کانګ سره یو ځای دی او له دې درې وړو هیوادونو سره درې مهمې لوبې د دوی لپاره ډېرې مهمې دي چې ویګټي. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د طالبانو د واکمنۍ د اولې دورې له سقوط وروسته د آسیا د فوټبال د کنفدراسیون له لورې د یو خاص امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې لوبې وکړې خو بریالی نه شو. خو که چیرې اوس په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړي نو به بیا دغو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بل لوبه به راتلونکي شنبه له هند سره وي او له کمبودیا سره به هم د راتلونکي اونۍ د سه شنبه په ورځ لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان د فوټبال ټیم هم په تیرو نږدې شلو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې او په هیواد دننه او بهر یې مینهوال زیات دي. دغه راز د افغانستان د نورو سپورتي فعالیتونو په اړه به په سپورتي خبرونو کې واورو.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډله نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. دا لوبه د هند د کلکتې ښار په سالټ لیک لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 4 بجو پیل شوه. دا به د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې په سیالیو کې د افغانستان لومړنۍ لوبه وي چې د هانګ کانګ په وړاندې کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې هند ته د افغان لوبډلې له رسېدو وروسته یې هلته تمرینات کړي او روانو سیالیو ته یې پوره تیاری نیولی. د افغانستان فوټبال لوبډلې روزونکي انوش دستګیر هند ته له تګ مخکې ویلي وو چې په خپله لوبډله باور لري چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار مومي. په کندهار کې د 5 ولایتونو ترمنځ د آزادو مبارزو سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې په پلان کې لري په کندهار کې د 5 ولایتونو فراه، نیمروز، هلمند، هرات او کوربه کندهار ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د آزادې مبارزې د ایم ایم ای څانګې سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې وړاندې لیکلي چې د کندهار د ورزش ریاست او ایم ایم ای فدراسیون د دې لوبو لپاره په تیاریو بوخت دی چې روانې غبرګولي میاشتې په 13 نیټه به پیل شي. د 15 ولایتونو ترمنځ به د آزادو مبارزو سیالۍ د کندهار ولایت په دولتي جمنازیوم کې وشي. او د هند خزینه کرکټ لوبډلې مخکینۍ کپتانې میتالی راج له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. میتالی راج نن پر خپلې ټویټر پاڼې له نړیوال کرکټه د تقاعد له اعلان سره ولیکل چې په کم عمر یې دا ویاړ نصیب شو چې د هند ملي لوبډلې لباس پرتن کړي او په نړیوالو میدانونو کې د خپل وطن استازیتوب وکړي. اغلی راج ویلي لوبیز ژوند یې له لوړو ژورو ډک و، خو هر ځل چې میدان ته ښکته شوې هڅه یې کړې چې د هند لپاره لوبه وګټي. 9 کلنې میتالی راج په خپل 3 کلن لوبیز ژوند کې د هند خزینه کرکټ لوبډلې لپاره د ټیسټ کرکټ په 12 لوبو کې 699 منډې، په 212 ورځنیو لوبو کې 1015 منډې او په 9 اوریزو لوبو کې 2364 منډې کړې وې.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
په دې برخه کې د نورستان اوسیدونکو وایي په یو شمیر سیمو کې د قومونو تر منځ زړې دښمنۍ تر اوسه نه دي حل شوې او هر کال د ښکېلو خواوو ګڼو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. ویل کېږي د ډېرو دغو دښمنیو په نتیجه کې یو بل ته د مړو اړولو سربیره ځنګلونو ته هم اور اچول شوی دی. نورستان هغه ولایت دی چې په وروستیو دوو اونیو کې په ځنګلونو کې د سختو اور لګېدو شاهد و. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د ځنګلونو کې لګېدلی اور هم د قومونو ترمنځ د تربګنیو نتیجه ده او که نور عوامل. نور به په دې رپورټ کې وورو.
د نورستان اوسیدونکو وایي لسګونه کال کېږي چې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اوبو ځمکې ځنګلونو څړځینو او نورو شیانو پر سر د قومونو ترمنځ دښمنۍ او اختلافات شتون لري. د دوی په خبره همدا دښمنۍ دي چې ښکېلو خواو ته د مرګ ژوبلې وختو ترڅنګ د سیمې د امنیت د ګډوډېدو او د ځنګلونو د لمنځه تللو سبب کېږي. له دغو لسګونو دښمنیو څخه یوه د ختیځ نورستان په کامدیش کې د کوشتوزیانو او کامدیشیانو او بله هم د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د اوبو او ځنګل پر سر پیل شوې دښمنۍ دي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې 100 کال وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې.
یو جانب چې کوشتوز د اوبو نه پریدي د کامدیش خلکو ته، او دا یو ځل په 1910 کې نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی صداغه په واسطه چې جرګې په راس کې وو یو فیصله کړې وه. دا تر ډېره وخته دې فیصلې دوام وکړ، خو متاسفانه بیا دا انقلاب کې دغه موضوع بیا راوپارېدله. څو وارې دې خلکو په منځ کې جګړې وشوې، په لسهاوو کسان مړه شو، په لسهاوو کسان پکې معیوبین دي، خو جانبیانو ته بې انتها خسارات رسېدلي دي.
ښاغلی وحدت وایي د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ شامدره کې د ځنغوزیو ځنګل بیا د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ د شخړو او جګړو سبب شوه دی.
دا د چایل او د باغ ترنګ د خلکو ترمنځ د یو ځنګل موضوع ده، چې البته دا ځنګل هم د چرغوزو ځنګل دی. دا موضوع هم ډیره پخوانۍ ده، تقریبا ظاهر شاه د حکومت را په دې خوا. د دې کې حکومتونو فیصلې کړې دي، ولې تطبیق په ساحه کې نه دی شوی. جرګې پکې شوې دي، مړي هم پکې شوې دي، زخمیان.
د نورستان بل قومي مشر حاجي غلام الله نورستاني وایي د کامدیش کوشتوز او د چاهل او باخترنګ قومونو سربېره یې د ولایت په زیاتو برخو کې د ځمکې ځنګل او اوبو او څړځایونو پر سر شخړې او دښمنۍ شتون لري چې نورستان ته ډېر زیانونه رسولی دي.
کوشتوز خو ټول خلک مهاجر شوی دی، یو کلی کور هم نشته. هلته ولایت ته تللی یا نږدې پراته ولایتونو ته لکه کونړ لغمان شو او نورستان مرکز ته، یو کور هم اوس په کوشتوز کې نشته. تیارو ژونیا کې دوه په ولسوالي مربوط او مندور ولسوالي په ارتباط، دا د څار ځایونو په ارتباط کشیدګي ډېر موجود دی. دا مسایل پخوانه پاتې دي، دا باید حل شي.
د دوی په خبره چې د قومونو او کلیو ترمنځ شخړې او دښمنۍ د امنیت د کمزورتیا او ګډوډۍ او زیاتوالي سبب شوې دي، چې حل کول یې د دښمنو کورنیو ترڅنګ حکومت او ټول نورستان ته ګټور دي. په نورستان کې طالب چارواکي هم مني چې په ولایت کې د قومونو کلیو او کورنیو ترمنځ جګړو او دښمنیو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي د یادو ستونزو د لمنځه وړلو او دښمنیو ختمولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
سلګونه داسې قضیې شته چې قومونو ترمنځ دښمنیانې وي، یا د کلي او کلي ترمنځ دښمنیانې وي، او داسې یا کورنیو ترمنځ دښمنیانې دي. نو دغه دښمنیانې ډېری وخت د انسانانو د تلفاتو سبب هم ګرځي، او دارنګي مالی تلفاتو سبب هم کیږي، او د ملي شتمنیو دارنګي د حکومتونو سره د مخالفت سبب او باعث هم جوړیږي. نورستان ولایت ټول ارګانونه چې دا مشکلات د قومونو ترمنځ، یا د کلیوالو ترمنځ شي، یا د اشخاصو ترمنځ،
دا یوازې نورستان نه دی چې پکې د اوبو، ځمکې، ځنګل او څرځایونو پر سر له لسګونو کالو دښمنۍ دوام لري، بلکې په نورو ډیرو ولایتونو کې دغه ډول ستونزې شته چې هر کال پکې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې رسېدو سربېره د امنیت د کمزوري کېدو لامل کېږي.
و موریل چې د نورستان په یو شمیر سیمو کې د قومونو ترمنځ زړې دښمنۍ تر اوسه پورې نه دي هوار شوي، او ځینې وختونه د ځاني زیانونو تر څنګ د مالي زیانونو په ترڅ کې ځنګلونو ته هم اور اچول شوی دی. نورستان هغه ولایت دی چې په وروستیو دوو اونیو کې په ځنګلونو کې د سخت اورونه لګېدلي وو. د نورستان سربېره دغه راز په کونړ کې هم په ځنګلونو کې اور لګېدلی. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګېدلی اور بیا د خلکو په هڅو کنټرول شوی دی. دې ځنګل ډیر زیانونه اړولي. نور به له خپل خبري اړه واورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند تورتم ځنګل کې لګېدلې اور د خلکو په پرله پسې هڅو پر څلورمه ورځ مهار کړی شو. د سیمې دوه تنه اوسېدونکي وحید الله صافی او جمال الدین چې نورو کلیوالو سره یې اور وژنه کې ګډون کړی وایي
قومي خلک پسې لاړل، اور مهار کړ، بوټي خیر باران اوور کنٹرول سے
په سیمه کې تون بادونه او د وچکالۍ په وجه په ځنګل کې وچې شوې ونې او بوټي دي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې د چپې درې د تورتم او نورو سیمو کې ټول لګېدلي اورونه کنټرول شوي دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کومه د اور هغه پیښه وه، اور وژنه چې کومې طریقې دي هغه ټولې طریقې ولس او د هغې ساحې مسؤلینو خلکو هغه په لاس په کار شوي وو. هغه هم نن چې وو ختم شو، او تقریبا د نن ورځې مازیګر پورې په کونړ ولایت کې بل داسې څه نشته چې یا داسې ځنګل د ساحه چې په هغې کې د اور دغه پیښه یي.
د نورستان چارواکي ولسی وګړي هم وایي چې د یاد ولایت په شامدره، کانتیوا او اما ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې بل شوي اورونه مهار کړی شوي. په دواړو ولایتونو کې لګېدلو اورونو د نخترو، ځنغوزیو او نورې په زرګونه ونې د اور خوراک کړي، او په دغو ځنګلونو کې د اوسېدونکو ژوو، کورونه او ځالې هم سوځېدلې دي.
و امرودل چې د کونړ د چپې درې په تورتم ځنګل کې د لګېدلي اور په ګډون د ولایت په نورو سیمو کې لګېدلي اورونه کنټرول شوي دي. اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو.
کټوازه د کټوازه په تمه سوایم د طالبانو ورونه ته دا تمه خبرې پرې نه مې وسو خلق ما دروې اوروره جان چې تاسو کله اوروره جان د خبريال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خپلې باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبرې خو نه دی وره جان خو رادیوګانې د ازادۍ رادیو په څوک باندې ټلیفونام په څوک باندې امریکا رادیو په څوک باندې یو شی اوسې خلک زنګونه او یل امریکا رادیو ته ازادۍ رادیو ته پای طالبانو دا خوڅه سوچ والای دا ملت ډیر وزوري دا ملت ته ته نه زوي و سلام
ځوادونه ما دا تخاط دا د برکت او سلامي ما سلام دی او ټول او د بنګ ته یې بعد سلام طالبان مرګ نه ټول وسه ټول صاحب مختلف مسکینان او غریبانان او صغیران او اعتماد او صاحب خپل اعتماد په مسور شوی، لیکن دا داخل ګ مرګ نه پزور وسه ټول صاحب د زور کار اخل صلا پزور او خپل یتیم ته نه زور کوي خپل کون ته نه زور کوي مرګ نه پزور وسه ټول د باندې پاجه دا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مازګي مازګ بس سلام د موږ کوچانو په مشکلات کې دی. په افغانستان کې ډېر په مشکلات سره مخامخ دي. د جمهوریت حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو. اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډیر به حد زیات دي ورته موږ مالچرونو ټو زور واکونه دې کړی دي غصب کړی دي موږ ته مالداري دي مونږ مالچرو الله ته ورکړی دي الله سموته دي نو هغه ته د ورور موږ اوس په کوسمو کې نه پریښودل کیږو حکومت کارونه موږ باندې بندې ورور موږ کوروندو ته نه پری دي چې موږ مالداري واغه موږ الله سو ورکړه دي موږ مالچرونو چې دي هغه غصب دي
کچا کیږي ګردا په ماتره کې په لاغوت ماتره کې لاندې غنم ګونی دي سربیره دغه خشخاش ګونی دي په دغه ډول یې پاکستان کې چا کې دغه غنم مخنیوي دی وکي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل استمی حال وایي د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې په دې برخه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړي خبرونه مهیروي خو یو ځل بیا تاسو په مرګ ورزوم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویل افغانستان ځینې لیږدول شوي وسلې وسایط او تجهیزات بیرته د ایران لخوا ورتسلیم شوي دي. وزارت نن په یوه اعلامیه کې دغه ادعا کړې او ویلي دي چې دغه وسایط او تجهیزات د تیر حکومت پر مهال ایران ته وړل شوي وو چې تېره شپه د اسلام کلا بندر لارې هرات کې طالبانو ته وسپارل شول. باختر خبری آژانس راپور له مخې په دغو تسلیم شوو وسایطو او مهماتو کې ټانکونه، رینجر او فول ډوله موټر و 50 کلاشنیکوفونه، 9 راکټ لانچرونه او نور تجهیزات شامل دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې د ایران دغه اقدام ستایلی او ویلي چې دا به د دواړو هیوادونو اړیکې لا مضبوطې کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی. د دې وزارت چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د 2,000 پولیسو ته دا یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو 2 به شمیر 100,000 یونیفورمونو ته ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي چې څوک د یونیفورم لا اغوستو ډډه وکړي نو سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان او ناروی او زلبیا په افغانستان کې د ښځو له حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د ښځو د برخې مشر هیدر باروی پر افغان ښځو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونو له ښځو خپلواکي اخیستی او له خپلو اړتیاوو یې محرومې کړې دي. نوموړي ویلي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د لوړو بایو په اړه پیغامونه راته پریخي دي. ډیره اندېښنې پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې اوسمهال د غنمو او غوړیو بای ډیره ختلې دي. موږ په همدې اړه د سوداګرۍ خونی له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه هم کړې ده. دا مرکه وروسته درته راځي خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو زه تاسو ته پیغام لرم چې دغه د افغانستان غنم چې سوله وي بندي خو تر هغه د ګران سوله دا اوس موږ ته چې موږ خپل غروي کې مرغې شې نسولې کدا سي چې وروره د غنم یلا یاله ته بیرته په ایران کې مغه حکومت رانی شي. د افغانستان حکومت په پاکستان کې هم دغه د افغانستان حکومت شتله یاله ته رانی شي. په 15 په 4.5 په 4 واټیا اوس نو دا د خلکو سره دا شاته درېدلې دي چې د ګور د خلک جواله په شاده دا اوس درښو وخت پر لترخي دا خو د مشرانو کار دی د تجارت دی به قرار یې مش نه رانی شي. ګټه دې نه خوري اس اسمان نه لږی بیا د رایت ګټه وخوري د مشکلان دی ګټه وخوري دا ولې مشتری دا رقم کیږي تاسو خپل سوچ ورته ووي چې نه پېد شي ارمان کې دې شي نه را پرېږدي موږ وس کار غاستې چې د خوانه چا په شهر پرېږدي چې هغه موږ وخرو نه مده پندانې پر غوړي وس کار کې نه مده خشخاش پر غوړي وس کار کې نه خپل پر غنمو چې خپل غنمو دې موږ خپل نو سورانی ولیدا شان مورته درولې دا قرار واخی قرار یو چاته دغه وځ پاور کې چر ځای گیر کړ چې بشه موټر ته ورلګیت ووي دغه یبره زبان بولم دا زبان نه بولم چې روان دي د یو شهر بل شهر ته مه پرېږدي، د یو بازار بل بازار ته مه پرېږدي. زه دغه نارې وم، درې نیم خرواره جواري ما خوړلي دي، ولاکه د خمند میږو خوړلي. تاسې حساب ورته وکړي، دا خوړل کېږي په دوا دیګارم. دا اوس موږ څه چم وکړو؟ بره چې یو غلط کار څخه وسي، بره مو لاسونه هم کاټوي، سرونه مو هم کاټوي. بره وایي ولې مو وکړې، مګر د وریژو سره کېږي تې فکر ووي.
سلامونه نیکی هیلو احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. شریف الله اشرف یار یم، د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه ته دا پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې باید دا غنم چې نورو هیوادونو ته قاچاقي ډول اوړي، باید د دې مخ په کلکه ډول ونیسي. اسلامي امارت مجاهدین وایي چې موږ مخ نیول دي، خو لا هم شاید چې په ځینو سیمو کې دي قاچاقي ډول اوړي په غلا.
سلام علیکم، دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. او ما د طالبانو د لوړپورو چارواکو څخه غوښتنه دغه ده چې دوی کوم غنم دلته بند کړي دي په هلمند کې، خرڅلاو یا بند یا نخنامه ورته ایښې ده. دغه نخنامه د دوی و انبارو غوړو تیلو او دغو شیانو ته کښېږي چې موږ مځکه په کارو، مځکې حاصلات اوبه په موږ په دغه راکاږو، په تیلو باندې راکاږو، موټر پمپونه مو ورته ایښې دي. نو هغه شیانو دوی نرخنامه نه ایږدي. هغه موږ مځکواره چې اوس کوم غنم خرڅوو، دوی هغو ته نرخنامه ارزانه ایښېده، موږ هغه تیلو شیانو سپه پوره کولی. بس دغه موږ پیغام تر لوړپورو چارواکو ورسوئ. وسلام، خدای پامان.
السلام علیکم، څنګه شاس بخیر؟ ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. زما دا پیغام وایي تر ازادي راډیو ټول کارکوونکي د لوړو مقاماتو پرې ورسوي. دلته په هلمند کې غنم ډېر زیات ګران دی او د خلک ډېر د وچکالۍ ځپلې دي. نو هیله ده چې دغه حکومت مرسته ورسره وکړي، د خلکو سره ډېر سخت حالات تېروي.
بلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد حقفای هلمند ولایت مثلا خلا ولسوالی ستاسو ته پیغام پریږدم. په دې هیله چې جوړ راغی تاسو پیغام راته نشر کړئ. طالبان ورونه سمه هیله ده دا غنم د بهرنیو هیوادو څخه راوګرځي. غنم ډېر زیات ګران دي. په 1500 کلدارې په مثلا خلا ولسوالی کې ومن غنم دي، په 1500 لس سلام ورته تللی دي.
سلامونه، دا پیغام د هلمند څخه درته پریږدم. په هلمند کې ګرانی بیخي اوج ته رسیدلې ده. له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې په ګمرک باندې چې کوم ټکس سخته کېږي دا باید کم شي، چې تیل و غوړي و اوړه و دغه شیان چې هیواد ته راواردېږي لکه انبار و دغه شیان، دا یې څه ارزانه راسي هیواد ته. دلته ګمرکونه لوړ دي، شیان هم په ګرانه بیه دي. بېوزله کورنۍ خپل په ماشومانو باندې سوداوې کوي، کم چې ته چې په تصویر کې وینې.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته دي سلامونه ورسیږي. دغه غنم چې ډېر ګرانه شوي دي په نړیوالو بازارونو کې، د افغانستان کوم غلجات چې دي باید نه پرېښودل شي و خارج.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته نیکی هیلې درانه سلامونه. زه د هلمند ولایت د ناصرای د منطقې خبره کوم. وروره دا زما پیغام در سره نشر کړي. دلته دا مسلمانان ستړي دي وروره، بزګر خلک دي، ګرده داسې خلک سب دا دستو کې چې ټوله وروره بزګر دي، موږ خپله بزګر یو. وروره داسې ستړي یو چې پریشي قدرت والا کلرو کښتونه مو سره خراب شوله. نو دا خلک ډېر ستړي دي وروره. نو موږ سره دا مرسته وسي، دا مرسته نه کېږي. ټولو ولسوالۍ ته یې ورکړله او موږ ته یې نه راکوي. دا بې انصافي ده چې زموږ سره یې کوي. زموږ د منچکو نومان یې په هغه ژمي کې نویشته کړله، د هغه سره ورک شول، د نویشتې سره بیا رانله دې خواته. نو دا خلک وروره ډېر ستړي دي، ډېر داسې کښتونه یې خراب شو. وروره بله پیدا او پناه نه لري. دغه د بزګرۍ و د ځمکې یو حاصلات و هغه هم هېڅ نه. خاص بزګر دي، ګرده بې زمینه خلک سته. دلته داسې نه دي چې دا زمیندار خو صحیح دی او خو ماړه دي پیسه لري، مګر دا بې زمینې خلک دغه دې سره تاوانیان دي. نو وروره جان، از مړ دا ژغ تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ. د خدای پار دی، من غنم په 1500 روپۍ سوله. وروره براو پلمیټ را دي، 1500 روپۍ سره ورسېدل. یو پلمیټ، یو من پلمیټ وروره په 1000 روپۍ دي. نو دا اوس باره راته پرې رسوه چای و هغه نور په غوړې راته اوس په 2000-3000 روپۍ سوله. دا لس لیټره د وروره په 3500 4000 ده. نو دا باره څوک رانیوالی شي؟ وروره دا زموږ پیغام در سره نشر کوي. ازادي راډیو ته مو ډېر ډیر سلامونه. بس دا هیله کو دا غدر دا چارواکو تر دا طالبانو پورې ورسوي وروره.
السلام علیکم، دا زادری راجو کارکون کو ته ټولو سلامونه وایم. دلته په
غزنی ولایت کې د انډړو په ولسوالۍ کې دکانداران په خپل سر باندې شی ګرانه کوي. یوه ګونۍ اوړه په 5,000 روپۍ باندې دی. نرخ باید لوړ پوړي چارواکي اسلامي عمارت ته مداوه واوري.
سلامونه نیکی هیل د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته ټول سلامونه وایم. زما پیغام دغه دی چې ازادي راډیو ته پرېږدم چې دا ولې د ګرانۍ د دا اوس محصول ډېر راښته کېږي. څه کیسه ده؟ یوه ډبه غوړي 4,500 ته ورسېدل. یو من غنم په 1500 کلدار دي چې دا ولې؟
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته خپلې هیلې سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي عمارتو دا غوښتنه لرم چې دغه غنم پاکستان ته قاچاق کېږي. ګرده په موټرو کښې په دغه غټو موټرو کښې لاندې غنمو ګونېږدي، سربېره دا د خشخاشو ګونېږدي. په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاق یې د دغه غنم مخنیوی دې وکړي. په هلمند کښې غنم په 1500 کلدارې دي. اوس د رشو وخت هم دی. دا بیا ژمی را روان دي. دا خوار غریب ولس په دار کښې خپل ځان نشي ساتلی. دا غنم ژر تر ژره ژر پاکستاني کلدار ته ځان نسي کې مخنیوی ونیسي. وروره دغه د اسلامي عمارت مرزا غوښتنه ده. اوس سلام په احترام
اوریدونکو. دا اوس ستاسې پیغامونه چې د غنمو د لوړو بیو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو. په تېره اونۍ کې موږ د کرنې وزارت له ویان سره خبرې کړې وې. هغه هم سیمه ییز بدلونونه، د اوکراین او روسیې جګړه، هغه عوامل یاد کړل چې له مخې په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو بیې ختلي دي، او وی ویل چې افغانستان هم له دې حالته استثنا نه دی. نن مو په همدې تړاو د سوداګرۍ خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه وکړه. راځئ چې دا مرکه په ګډه سره واورو. مومن صاحب محترم، موږ ته د اوریدونکو ډېر پیغامونه راغلي دي. دوی وایي چې په ټول هیواد کې د خوراکي موادو په ځانګړې توګه د غنمو بیې لوړې شوي دي. له تېرې اونۍ راهیسې تقریبا د دوه اونۍ کېږي چې دا وضعیت ده. ستاسو په نظر ولې د غنملاو په وخت کې د غنمو بیې لوړې تللي؟
واقعا یوازنی راډیو ده چې د افغانستان ټول خلک دغه راډیو اوري او په حقایقو هم استواره ده. مننه لودین صاحب محترم، تاسو ته بهتر معلومه ده چې موږ افغانستان دومره غنم نه لري چې د افغانستان خود کې پایو کې، او زموږ ټول غنم تقریبا کدته موږ د آسیا ایمانه څخه اکمالول په سلو کې تقریبا 50% موږ ټوله غنم د آسیا ایمانه څخه چې د قزاقستان هېواد څخه اکمالول. چې تېر کال هم په قزاقستان کې وچکالي وه، او سږ د تېر کال چې سو هم وچکالي وه پښکې کې، یعنې سږ کال چې زه درته وایم د دوی ژمی وچکالي وه پښکې را تېر سو. بل تاسو ته معلومه ده چې په سیمه کې ناارامي لکه د اوکراین او د روسیې ناارامي، چې روسیې هم بیا قزاقستان ته ډېر غنم ورکول، او موږ د قزاقستان څخه راوړل یا د روسیې څخه راسم راوړل، چې هلته د غنمو قیمت ډېر لوړ شوی دی، او روسیې خپل غنم پر قزاقستان ته اوس نه ورکوي. دی پر خپلو غنمو چې دي لږې په اصطلاح لاس پر نیولی دی، او نه غواړي چې په داسې قیمت چې اخلي حالاتو سره مطابق دی دا نرخ کوي. چون وچکالي هم وای اولته کمبود غلې دي لحاظ دا لعامل زه کولی شم چې دا درته وایم. په تېرو څو کلو کې چې یا څو میاشتو کې یوه خواته تقریبا په خارج کې نرخ په 400 و، په افغانستان کې تقریبا په 350 یا په 1500 تقریبا. دوه هفتې د مخ خپله په قزاقستان کې نرخ په 450 او په کابل کې په $3,500 و، چې د دې موږ شاهدان یو. یعنې اوس تقریبا نوي نرخونه په دې خاطر چې ګران شوي دي تقریبا په $1,502 کلاس درې غنم په خپله په روسیه کې دي یا په قزاقستان کې دي په دغه قیمت تو باندې. نو لحاظه دا د افغانستان غنم چې په افغانستان کښې دي هغه د افغانستان تکافو نه کوي، او غنمو علت ګرانېدلې دغه دي. خصوصا غوړي که تاسو راوړئ، غوړي په خپله په مالیزیا او په انډونیزیا کښې بند شوي دي، او ټولې دنیا ته دوی دغه خپل پام ایل چې دوی ورکوله تقریبا په هغو کښې کمښت راوستلی دي. د هغو د کمښت له امله په بازار کښې د خوراکي توکو عرضه چې د لږ دی او تقاضا یې ډېر دی. نو لحاظه په دې خاطر ګران شوي دي په ټوله دنیا کښې.
د دولت له خوا نه آیا په وارداتو باندې د غوړیو او غنمو څه سهولتونه شته؟ په نورو هېوادونو کې چې کله بیې لوړېږي بیا په وارداتو کې مثلا ګمرکي تعرفې کمیږي، اقدامات کېږي. سږ کال سوداګرو لپاره څه سهولتونه شته د وارداتو په برخه کې؟
په سوداګرو دپاره په بعضې خوراکي موادو باندې محصول بېخي صفر دی، او پر باندې باندې لېږ کم دی. چې د محصول اندازه که ووایو هغه تقریبا پر دغه نرخ باندې دونه تاثیر نه شي کولی. یعنې زه تا ته وایم چې اوس په خارج کښې په تېرو شپږو میاشتو کښې په خارج کښې نرخ یعنې 300 پورته شوي دي، یعنې که په 250 اوس 500 ته رسېدلي دي. نو دغه ډېر تاثیر کړی دی. هغه د محصولات تقریبا داسې یو جزبي محصول را ځي چې هغه په دونه پر نرخ باندې داسې څه خاص انګېزه او تاثیر یې نشته. ولې بیا هم دولت کوشش کوي چې ډېر سہولتونه راوستي دي. هغه څوک چې د خوراکي مواد افغانستان ته راوړي د هغو لپاره سہولتونه شته، یعنی محصول یې په ډېر لږ وخت کې کېږي او توقع په ګمرکاتو کې دومره نه لري، محصول کم دی، شاید په مالیاتو کې هم ډېره همکاري ورسره کېږي.
بله مومن صاحب، داسې راپورونه موږ ته رارسېدلي دي اورېدونکي وایي چې له یو شمېر ولایتونو نه پاکستان ته غنم قاچاق کېږي، یعنی پټ وړل کېږي. څه فکر کوئ، سوداګرۍ خونه له دغه پیښې نه خبره ده او دغسې وضعیت که روان وي دا به وضعیت نور هم د بیو لوړ نه کړي؟
زه په خپله تقریبا د تیره هفته د هلمند څخه رالم، موږ ته داسې راپورونه چې د هلمند څخه غنم ځي، هلته موږ یوه دانه غنم هم نه ولیدي چې بهر ته ځي. په خپله یې خلک هم مخنیوی کوي او هلته چارواکي هم د هغه ځای محترم والي صاحب د جې سره موږ ولیدل. او په یو شی چې دي چې پاکستان ته چې غنم ځي راسئ چې موږ دا وګورو، تاسو په خپله قیمت ووایست چې په هغه ځای ته نو غنم ځي چې هلته لږ در افغانستان ګران وي، غنم هغې خوا ته ځي. دا چې هلته تقریبا قیمت کښته وي او دلته ډېر وي، نو دا ورځي. زه تقریبا په دغه ملاحظات لرم ولې ما تقریبا تیرو دوو درو ورځو کې چې ما پوښتنه وکړه، تقریبا په چمن کې چمن چې زموږ سرحدي شارګوټ دی او بولدک ولسوالۍ چې موږ هلته وکتل، دا نرخونه ډېر تفاوت سره درلود. یعنې په افغانستان کې غنم ګران وه او هلته ډېر ارزانه وه، چې هغه سبسایډي ورکوي د غنم په باره کې هلته ډېر ارزانه وه. نو بیا څنګه کېدای شي چې د دې ځای قاچاق ولاړ شي؟ خو ته ولې په دې کې وزارت مالیه ډېر جدي اقدام کړی چې موږ د دې دا اقدام ستایو. په ټولو بنادر کې یو کیلو غنم هم نشته راتللی او نه څوک وړلی شي.
بله او مومن صاحب، نور کله په دې غنم لاو کې افغانانو خپل کندوان ډکول، سا کال وضعیت ته پکتو ممکن ډیر افغانان ونس کول چې د کال غله په کندوانو کې واچوي او بای هم لوړې دي او 2.5 میلیونه ټنه کمبود د غنم په افغانستان کې. ستاسو په نظر افغانان به څه ډول یو ژمی مخکې ولري، څه ډول کال به مخکې ولري؟
دا زما په فکر کې چیرې د حالاتو په نامه لري منطقوي او د جهان په حالات کوي، فکر کوم چې دا به درې موقت وخت کوي. او تاسو ګوري دا په دې خاطر کمبود راځي چې خلک هم ټوله د خپل غلط یو چا خسته یې هغه کوشش کوي ګرده خرڅوینه، په خو به ګرده خرڅوله اوس خپل غلط په کور کې شه دا وینه باید چې د کمبود سره مواجه نسم. یعنی حالات ساري زما ارزو، یعنی چې نیمه غلط یې چا د کور گزارای کی اجازه ځنی ګرځي هغه نور بیرته خرڅوي. نو په دې باره کې دغه شته مشکلات او دغه شته چې خلک یې نه خرڅوي. ولې زه فکر کوم چې انشاءالله دومره کمبود لکه د خلکو چې فکر دي چې په افغانستان کې به خدای نه خاصه ډېره قحطي راسي، غونډه قحطي نشته. انشاءالله دولت هم ډېر ورته متوجه دي، موږ چې خبرې ورسره کوو. او ملي سوداګر هم یوازې داسې دی چې په نورو مملکتو کې چې هلته د دوی افغانستان ته غنم اسانه رسېږي او په ښه طریقه سره رسېږي، په کوششونو اخته دی چې د هغو مملکتو څخه هم غنم افغانستان ته راوارد کړي.
بله او کوم هغه هېوادونه دي؟ مثلا تاسو مخکې د قزاقستان یادونه وکړه چې هلته غنم کم سوي دي چې اوس افغانستان ته وارد شي، نور کوم هېوادونه دي په سیمه کې چې هغوی مثلا غنم کافي لري او کولی شي افغانستان ته ولیږي؟
فکر کوم هند هم کافي غله لري افغانستان ته، په تقریبا چې دی هغه پر ټول جهان باندې لګولی وو بندیز، د ارزو دغه چې هغه بندیز افغانستان مستثنا کی او د دې هغه کومکي غنم چې دی هغه افغانستان ته رسیدلی دي. نور مملکتونه لکه اوس په خپل د امریکا کې غنم ډیر کیږي، په کاناډا کې کیږي، تاسو په خپل په دې باندې د کیر څنګه په خپل د غنم ډیر غټ کوشتونه لري او کولی شي چې د موږ افغانان سوداګري هر څوک کولی شي چې د هغه څخه دوی صادرات ولري. ولې نه پوهېږو چې آیا مملکتونه اوس خپل غنم ساتي او که بې صادروي. ولې ملي سوداګر په اخته دي زموږ د تجارت په دې باندې کار کوي چې څنګه وکولی شو په افغانستان کې د غلو د غلې د کمښت مخه ونیسو. بدیل شی هم باید موږ ولرو، موږ باید ورود د وروجو ذخیره ډېره ولرو، ذخیره ډېره ولرو، د نخودو ذخیره باید ډېره ولرو، د ژبو چې دا ټول ضروري شاند. یوازې غنم ضرورت نه کولای شو چې مثلا بدیل شي هم باید ولرو.
بله او مومن صاحب، روسي پښتنه د بایو د کنټرول په برخه کې یو کمیټه جوړه شوې و چې دوی به په بازارونو کې بای کنټرولولې. شکایتونه شته چې لا هم بای نه کنټرولېږي او دکاندار په خپل سر مثلا بای له بازار د بازار پرتل څو برابره یا څو افغانۍ شیل لوړ پلوري. څه دي په دې برخه کې ستاسو اقدامات؟
فکر کوم د دې کمیټې غړي د افغانستان د سوداګرۍ خونه د دې کمیټې غړي ده او کوشش په دې کې وچې دا کوي چې کمیټه هم ډېره مجربه کمیټه ده چې محترم غاصه به فراس کړي. ښاروالۍ محترم ښاروال صاحب سره دی په دې کمیټه کې خونه دی وګوري او د بهر څخه کرایه پر اچي ټول شان پر اچي بیا ګوري بیا نرخ تثبیتي چې دا ښه کار دی او موږ نو وړو هغه نرخونه چې د جهانی نرخ څخه خلک پور تور کوي د دې او پس بشپړ عام وګړو باندې ظلم کېږي. موږ د دې جدا مخالفت لرو او باید خلکو ته په ښه کیفیت او په ارزانه قیمت باندې یا په مناسب قیمت باندې خلکو ته باید ارتزاقي مواد عرضه سي.
د سوداګرۍ خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومند چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
حضرت علی کارکون کا رضون کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام میں ذاکر اللہ درودا ننگرہار والے درودا تو سالی دقت رضی دکھ دیجال دزگاہ پھیلے لگے دل ادا دریب کال لکھنا پھیلے شو دل تخلق دیر زنگ وغلو دے انٹرنیٹ مشکل سر مخامخ دی مد مسئلہ چروا کندا ہلے چدا پائی من کفال کری.
السلام علیکم درادیو آزادی ٹول کارکون کو ریدن گتا سلام وائم بال سلام دا گزارش دے زما چې دین حکومت سره افغانستان خلق ډیر بیکاری سره مخ شو دلته کارونه نشتا خلق دی وخت ډوډۍ د پاره پیسې نه لري. زه گزارش کوم د خپل مشرانو څخه د حکومت څخه چې په خارجي هوادونو سره داسې خبري وکړي چې زمنګ د افغانانو د پاره د هلته د کار زمينه برابر شي او دوی ته د کاری ویزو زمينه برابر کړي ترڅو د افغانان هلته لاشي کار وکړي او خپل ځان ته یو نفقه پیدا کړي. نو دوی د پاره ډیر جدي کار باید وشي.
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارګرانو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. زه علی محمد ارمان یم د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ نه. زموږ زموږ دا مشکل دی آزادی رادیو نو غوښتنه درځي دا پیغام زموږ دادو کې نشر کی او دغه د ویزو ستونزه ده. ورور د افغانستان کاروبار نشته دی. موږ غواړو چې پاکستان پښتونخوا ته واوړو دم خپل خپلوان دي هغه تپوس مکو ادل بنډیان کی کارونه دی هغه مکو زمونږ پاکستان هیواد نه دا غوښتنه کوو چې مونږ سفارتونه خلاص کړو ویزو ترلاسه کړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادونکو رادو کارکونکو تا اور دونکو تا ډیر ډیر سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ جوړی استه. ما دا پیغام دا نوم درته نه خیما د باګرامۍ ولسوالۍ د شیوکی کلی سره خبرې کوم. خواهش کوم چې دغه زما پیغام په لنډو لنډو ټکو باندې درې څلور ورځې خپور کې. درې څلور ورځې دغه امارات حکومت صحیح ده، شریعت ده که اسلام نه مني هر څه منو. دا شریعت او مسلمانۍ خو همداسې نه ده، نه کېږي، نه داسې مسلمانۍ کې شته. ابله چې دا جمعه تیر دغه جمعه نه ابله جمعه په لیدلو حال په لیدلو سترګو خپله مې لیدلی حال او درته وایم او نوم می درته نه اخلم. د دولزوی قریه شیوکی دولزوی قریه دولسوالۍ باګرامۍ پورې مربوط دغه طالبان او مجاهدون ورته وایي که طالبان ورته وایي هر څه که بولې دغو یو کورلا ډوله یا ټوړي ډوله موټر په باګرامۍ ساحه کې چپه کړی و. پاسه بیا په یو ساده لږ ده سبیزي چاره دو ارزان قیمت ته جړی کې ماخام راځي. ماخام ټیم کې راځي دی کرنګ راوسته جګی په بسکل روان ده د نیولې چاله د عیشه مونږ تا باندې مشګ ده تا غو نه د عیشه مونږ نه د ما بس نه تښتیدلې او هم ده غلطه و سکه لغت او په سګمو دی خلو باندې په سګمو په دې سترګو په دې مخ باندې والو په دوه نه مخ په پرسولې بیا بوله بیا په تخپلوان غلې وو ورته لري چې دا خو ډېر ساده لګدلې و تر هغه نه لیوانېم ده وای زمانت کې کوي تاسو مسلر ګوره دا مسلمانۍ نه ده وینې صاحب بوی زه تحقیق تې نه وکړه بیا چې ثبوت ونه ختمې و بوره خوشی کړه دوی بوت یوه شپه یوه ورځې بندې کړې و عمل ته هم والی و سخ وهلی و بیا چې د کتې چل ده او که څه شی ده دا شش درک ته یې بولی و دونه موږ اوس دا درک وکړه شش درک ته یې بولی و شش درک د ابول محمد خان دلته یې بولی و او دلته یې بیا ډېر وهلی و بیا چې راوښکه موټر کې راچولی سترګې پې پټې کړي دي چپلک یې هم ترې اخیستې موبایل هم ترې اخیستې.
د هرات ولایت څخه موږ وروره لس زره کوره مهاجر دلته پراته یو. بې ځایه کونډې و رندې و یتیمان و بې بدبخته خلک دي چې ټول بې ځایه سوي دي او د بادغیسو د فاریاب د غور او د څو ولایتو څخه راغلي. دلته شی نه لري، خوراکي مواد نه لري، یوه بوجي وړه کومک ورسره سوی دي. په دا پنځه میاشت کې د خدای یوه روپۍ هم بیا نه ده ورکړې، نه هم نغدي کومک کړی، نه هم د بل چې کومک کړی. که کلینک ته هم په دغه ډول څلور ګولۍ کومک ورسره کوي، چیرې مواد دی سوی تغذي دي د کوچنیانو، هغه هم په یودای شکل باندې ورکوي چې هر چیر یو پسترین و بیکاره شی و هغه راوړي و دا کوچنیان ته ورکوي. څوک د چا خبره هم نه اوري. موږ غواړو چې موږ دغه پیام و مسؤلینو ته ورسوي او ستاسو د راډیو د لارې څخه خلکو توجه و دغه ته وکړي مسؤلین، او زموږ سره یو اندازه کومک وشي. نه خپل وطن ته تلای سو او نه هم شی د خوراک لرو. کوچنیان مو راباندې ژاړي در به دره دلته سره ناست.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکراروو: 00422114315.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422114115.
چینارو دیا